السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه ته هر کله نن جمعه د 1404 هجری المریز کال د کب یاهود د میاشتې 15 د 2018 میلادي کال د مارچ شپږمه ده. پیل د سات په خبرونه کو د طالبانو حکومت ماليزیا له صدر اعظم داتو محمد انور ابراهیم سره د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند د تلیفوني خبرو خبر ورکوي. په هغه خبر پانه کې چې د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پانه کې خبره کړې ویل شوي چې د ماليزیا صدر اعظم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستي وضعیت په اړه خواشیني څرګنده کړه او هیله یې وښوده چې دغه کړکېچ د خبرو اترو له لارې حل شي. د خبر پانې له مخې هغه ویلي چې ماليزیا هڅه کوي چې له دواړو لورو سره په تفاهم په دې برخه کې خپل عملي رول ولوبوي. د خبر پانې له مخې د طالبانو د حکومت پر دریځ ټینګار وشو او ویل شوي چې دوی د تفاهم او خبرو له لارې د مشکلاتو پر حل باور لري، خو د تیری په صورت کې له خپلې خاورې او ولس څخه دفاع خپل مشروع حق بولي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ نوې شخړې هغه مهال پیل شو چې پاکستان تېره اونۍ پر افغانستان هوایي بریدونه وکړل او طالبانو هم په وړاندې غچ اخیستونکي بریدونه پیل کړل. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن جمعه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د سختو بارانونو او واورو اټکل کړی دی. د ادارې د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د غور، سرپل، بلخ، سمنګان، بغلان، کندوز، تخار، بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر او پروان ولایتونو په مختلفو برخو کې د باران اندازه د 15 ملي متر او د واورې کچه له 15 سانتي متر پورې اټکل شوې ده. همدارنګه د سالنګونو په ګډون په مرکزي ولایتونو کې د تیزو بادونو د پیښېدو اټکل شته چې د سرعت کچه په بیلابیلو سیمو کې په ساعت کې له 50 نه تر 50 کیلومتر پورې اټکل کیږي. د دې ادارې په وینا د افغانستان په ګرمسیرو سیمو کې بیا د سیلابونو د راوتو اټکل کیږي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي روانه اونۍ د پاکستان د زندانونو څخه 200 افغان کډوال آزاد او بیرته هیواد ته ستانه شول. د وزارت د پنجشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې دغه کډوال چې له یوې ورځې نه نیولې تر 2 میاشتو پورې په بند کې تیره کړې، د کندهار د سپین بولدک د لیکت په امیریت کې تر ثبت او د مرستو له ترلاسه کولو وروسته خپلو اصلي مینو ته ولېږدول شول. د وزارت ترونه هم د پاکستان له زندانونو د 15 افغان کډوالو د خوشی کېدو او هیواد ته د استنیدو خبر ورکړی وو. پاکستاني چارواکو په دې وروستیو کې په هغه هیواد کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي او په ټولو ایالتونو کې په تیره د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو بهیر ګړندی کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د پنجشنبې په ورځ وویل چې هیواد د هر ډول احتمالي ځمکني یرغل لپاره چمتو دی او زیاته کړه چې داسې یو اقدام به د اسلامي جمهوریت د دښمنانو لپاره د ده په خبره ناورین وي. په داسې حال کې چې متحده ایالات او اسرائیل پر ایران خپلو بریدونو ته دوام ورکوي، عراقچی امریکایي رسنۍ ان بی سی نیوز ته وویل موږ د هغوی انتظار باسو او زیاته کړه موږ ډاټه یو چې له هغوی سره مقابله کولی شو او دا به د هغوی لپاره یو لوی ناورین وي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پنجشنبې په ورځ وویل چې پر ایران د کورد ډلو د برید ملاتړ کوي. ترامپ له رویترز خبري آژانس سره په خبرو کې وویل زه فکر کوم دا ډیره ښه ده چې هغوی غواړي دا کار وکړي، زه په بشپړه توګه ملاتړ کوم. خو نوموړي په دې اړه چې آیا متحدو ایالتونو د کورد ډلو د برید لپاره مرسته یا هوایي پوښښ چمتو کړی له څه ویلو ډډه وکړه. یو شمیر رسنیو په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره کړل چې د ایرانی کردانو ملیشي ځواک په وروستیو ورځو کې له متحدو ایالتونو سره په دې اړه چې څنګه او آیا کولی شي د ایران په لویدیځو سیمو کې د اسلامي جمهوریت پر امنیتي ځواکونو بریدونه پیل کړي مشورې کړي دي. د کرکټ د شل اوریز نړیوال جام په دوهمه نیمه پای لوبه کې پرون پنجشنبه هند انګلستان ته د اوو منډو په توپیر ماتې ورکړه او پای لوبې ته ووت. هند لومړی بیټنګ وکړه او د 245 منډو هدف یې ټاکلی و چې انګلستان د اوو لوبغاړو په سوځېدو په شلو اورونو کې 246 منډې وکړې. د دغه جام په لومړنۍ نیمه پای لوبه کې چې د چهارشنبې په ورځ د نیوزیلند او جنوبي افریقا د لوبډلو ترمنځ ترسره شوه، نیوزیلند په 2 وکټو وګټل او پای لوبې ته لار پیدا کړه. د کرکټ د شل اوریز نړیوال جام پای لوبه به د راتلونکي یکشنبې په ورځ د مارچ په 8 ترسره شي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو ادارې وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو دوام په افغانستان کې په لسګونو زره کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه کړي او همې اړو کسانو ته د مرستندوی ادارو له لورې د خوراکي موادو د مرستو رسول ټکنی کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د پنجشنبې په ورځ د مارچ په 15مه په یو راپور کې وویل چې دغو شخړو په ځانګړې توګه د افغانستان لس ولایتونه ډېر اغېزمن کړي دي. اوچا کابل، کندهار، خوست، کونړ، لغمان، ننګرهار، نورستان، پروان، پکتیا او پکتیکا هغه ولایتونه یاد کړي چې په وینا یې د فبروري میاشتې له شپږویشتمې نه د مارچ تر درېمې پورې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مخ په زیاتېدونکو شخړو له امله ډېر اغېزمن شوي. د مارچ تر څلورمې پورې په دغو شخړو کې د وژل شوو ملکي وګړو شمېر 450 او د ټپیانو 199 ښودل شوی دی. د راپور له مخې بشري مرستندویه ټولنې اټکل کوي چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د نښتو له امله نږدې 14,500 کورنۍ په خوست، کونړ، ننګرهار، پکتیکا، پکتیا او نورستان کې له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. په ختیځو ولایتونو کې د 2015 کال د اګست 1 زلزلې له امله له مخکې بې ځایه شوي 1000 کورنۍ لا هم له خپلو اصلي مینو لرې ژوند کوي چې په دې توګه په دې سیمو کې د بې ځایه شوو کورنیو شمېر شاوخوا 3,300 ته چې ټول ټال شاوخوا 163,590 کسان کېږي رسېږي. د اوچا په وینا د مارچ تر څلورمې پورې په ننګرهار، کونړ، خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې نښتې روانې وې. د ننګرهار او کونړ ولایتونو دو اوسېدونکو دریا خان او عطا خان د روانو نښتو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په دې هغه خوا نه چې اوانونه راتلل، توپونه راتلل، هغه ټول په کلي، په منطقه، بانډه په دې کې لګېدل. د خلکو مالونه تلفات شو، کورونه تلفات شو، موږ مجبور سرو چې په نیمه شپه راووتلو. دا خلک راغلل څوک په یو کلي بل کلي
ډېره ووتلو چې دلته د پاکستان توپونه جنګ شروع شو. توپونه شروع شول چې د کورو شاوخوا توپونه لګېدل او مالونه مالونه هم سره وویستل.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویلي چې د پاکستان له لورې په هوایي بریدونو کې د روغتیایي مرکزونو او د بشر پالنې د ځایونو په ګډون ملکي تاسیسات زیانمن شوي دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو له امله چې پرې یوه اونۍ اوښتې په افغانستان کې په لسګونو زره نور کسان چې د خوړو له پلوه د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالو مرستندویو مسو پر مرستو متکي وو له خوراکي مرستو بې برخې شوي دي. د دواړو لورو ترمنځ د شخړو له امله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ډېری مرستندوی ماسې اړ شوي چې اړو کسانو ته د مرستو رسولو چارې وځنډوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداری ورکړی چې دغه کړکېچ په افغانستان کې چې له مخکې له بشري سخت حالت سره مخامخ دی، وضعیت په ځانګړي ډول ډیورند کرښې ته نږدې سیمو کې نور هم سخت کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د بیړنیو خوراکي مرستو د ویش زنډول به نږدې 160,000 کسان اغېزمن کړي او زیاته کړه چې هوایي بریدونو او ځمکنیو نښتو د نورستان، لغمان، کونړ، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، کندهار، هلمند او زابل ولایتونو 46 ولسوالۍ اغېزمنې کړي دي. د ملګرو ملتونو دې ادارې وویل چې اړ شوي چې په لنډمهاله توګه بیړنۍ مرستې، ټولنیز ملاتړ، د ښوونځیو، د خوړو او د معیشتي فعالیتونو چارې وځنډوي. د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا په داسې حال کې چې د اغېزمنو ولایتونو لږ تر لږه څلورې د روان بشري ناوړه وضعیت له امله د خوارځواکۍ له بحراني کچې سره مخامخ وو، لیدل کېږي چې په نښتو کې ښکېلو څه باندې نیمایي ولسوالیو کې لوږه بیړنۍ حد ته رسېدلې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ روانو شخړو تیرونه یو ځل بیا هغه مهال زور واخیست چې پاکستان پر افغانستان هوایی بریدونه ترسره کړل چې د طالبانو حکومت هم په وړاندې غچ اخیستونکو بریدونو ته مخه کړه. تر اوسه د دې نښې نه لیدل کېږي چې دغه شخړې به کله پای ته ورسېږي، خو د ترکیې په ګډون یو شمېر هیوادونو ویلي چې د خبرو له لارې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د شخړو د پای ته رسولو لپاره مرستې ته چمتو دي. ازادي رادیو او ریاو د خبرونه په پاتې برخه کې زموږ همکار اسد الله لودین سره پاتې شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د جګړې دوام یو شمېر عام خلک زیانمن او بې ځایه کړي.
د اخوانه چې کوم غرازی دغه توغندي دغه ټول په عامو خلکو باندې لګېږي، دغه کلي خلک ټول کړه شوي دي، سختو ستونزو مشکلاتو سره مخ دي.
له بریدونو سره هممهاله پاکستان کې پر افغان کډوالو نوي فشارونه زیات شوي دي. د دې جزئیات هم درته لرو. پر ایران د اسرائیل او امریکا بریدونه دوام لري. د چارو او بوختیاو مدیریت څومره مهم دی؟
د وخت مدیریت ځکه چې څنګه وخت مدیریت کیږي دا غنه ورسته بیا د کارونو مدیریت ځکه یعنی کم کار لمړی تر سره کیږي کم کار دوهم تر سره کیږي پلان گزاري باید ورته وسی
او پکتیا کې ځوانان د مرستو پر ځای د کار غوښتنه لري
سپینګيري خاص کار نشي کولای ځوانان ټول بیکاره دي یما خپل یو زوی په خشاخي باندې یاران تطللې ده اوس ورته پریشانم یو ډیر
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني رازو د خبرونې د سر راپورته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د هوایی او ځمکني نښتې یوه اونۍ پوره شوه او نن هم د ډیورن کرښې په اوږدو کې په ځینو سیمو کې د نښتو راپورونه ورکول شوي دواړه خواوې یو بل ته د تلفاتو د اوښتلو ادعاوې کړي او په دې نښتو کې د ملکیانو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبرې هم خپرې شوې دي د خوست کندهار ننګرهار او پکتیکا ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي سیمو کې د ډزو غږونه اورېدل شوي او ډېر خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي تفصیل فیروزی عزیزی ناورو
د افغانستان یو شمیر ولایتونو په ځانګړي ډول د ډیورن کرښې په اوږدو کې نږدې سیمو کې نن پنجشنبه د هود په 14مه د اتمې ورځې لپاره هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوي د طالبانو حکومت د دفاع وزارت د پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د چهارشنبه په ورځ په شپه او ورځې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د پاکستاني ځواکونو د هوایی او ځمکنیو بریدونو په غبرګون کې پنجشنبه د بلوچستان په کوچلاخ سیمه کې د غزبان په نوم د پاکستان اف سی ځواکونو په عمومي قمانداني هوایی بریدونه کړي دي د دې وزارت مرستیال وایان صدیق الله نصرت رسنیو ته په یو استولي ویډیوي پیغام کې ویلي چې دغه عملیات د کندهار ننګرهار کونړ نورستان خوست پکتیا او پکتیکا ولایتونو په استقامت د ډیورن کرښې پورې غاړې ته تر سره سول
په یادو بریدونو کې چې د دښمن د قمندانۍ دفتر او د عسکرو لیلیا په نښه شول لسګونه اف سي عسکر مړه او ژوبل دي او ودانۍ ته هم درون زیان اوښتی دی همدا ډول په تیرو 24 ساعتونو کې په پاکستاني پوځیانو ګڼ انتقامي بریدونه ترسره شوي
ښاغلي نصرت ادا وکړه چې په دې 24 ساعتونو کې د پاکستاني ځواکونو 12 پوستي او قرارګاوې له منځه وړل شوي یو 40 تنه پاکستاني ځواکونه وژل شوي او 15 تنه ټپیان دي او په خبره یې د پاکستاني ځواکونو درې کشفي او ډرون الوتکې هم رانسکورې کړل شوې دي بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاالله تر د چهارشنبه په ورځ پر خپله ایکس پاڼه ادا کړې چې طالبانو سره د دوی د جګړې له پیل راهیسې 401 طالبان وژل شوي 406 نوي ټپیان شوي او د طالبانو 226 پوستي ویجاړې شوي او په ټوکو یې په ټول افغانستان کې شپږ 500 ځایونه په اغیزمنه توګه د حواله لارې په نښه شوي دي خو د طالبانو د حکومت دفاع وزارت دا معلومات رد او پروپاګاندا بولي صدیق الله نصرت وویل چې 13 ساعتونو کې د دوی درې طالبان وزل شوي او ونو ټپیان دي خو په خبره یې په دې موده کې یو شمیر عام افغانان وزل او ټپیان شوي خو د کره شمیر په اړه یې څونه ویل ازادي راډیو په خپلواک ډول د یو لوري ادا هم نسي تاییدولای په ورته وخت کې په ختیځ زون کې د طالبانو حکومت یو استخباراتي مسول چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرطي ازادي راډیو ته وویل چې د چهارشنبه مازدیګر راهیسې د ننګرهار په لالپورې او کونړ ولایت په نړۍ ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو لخوا هوانونه ویشتل شوي چې په خبره یې په لالپوره کې ملکیانو ته مرکزوب لاړولې او په دې ولسوالۍ کې د لسګونو کورنیو د بې ځایه کېدو لامل شوي دي
انرګي ساحه سرحدي سیمه ده وخت نا وخت ډېر نښتې کېږي خو په الحال هغه ته کورونه چې کوم دي هغه راوتلي دي دېخوا په کونړ کې نړۍ ولسوالۍ شاوخوا دو کلام سره دغه کورونه ټول راوتلي دي دغه د جنګ لومړۍ کرښه ده مرکي طرفات بېخي ډېر دي خلک بېجای شوي کورونه وران شوي دي زخمیان شته شهیدان شته په یوه اوس ړندې مرمۍ دي خو خالي کلي وو
د غشان د خوست ولایت د علیشیرو او ځاځي میدان ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د چهارشنبه ورځې ناوخته راهیسې د ولسوالیو کې د ډیورن کرښې ته نږدې سیمو باندې د پاکستان لخوا بې شمېره توغندي توغول شوي او لا هم دوام لري چې ډیری خلک یې له سیمو کډه کېدو ته اړ ایستلي دي د علیشیرو ولسوالۍ اوسیدونکي نور د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د علیشیرو ولسوالۍ مربوط د ډبګي سیمه کې د توغندیز بریدونه دوام لري او د سیمه خلکو ټول خپل کورونه پرې اخلي دلته تقریبا درې کلی اوسیږي نو د اخوانه چې کوم غرض یې دغه توغندي
دغه ټول په عامو خلکو باندې لګېږي. دغه کلي خلک ټول کډه شوي دي، دوی سختو ستونزو مشکلاتو سره مخ دي. څوک چې د ځنه شاته تللی دي یا ځایونه نه لري او ځنه بیا د لارې د تګ مصارف نه لري، اړوندو بنسټونه دا غواړي چې د خلکو سره د عاجلې مرستې کومک وشي.
د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګور اډې سیمې اوسېدونکي محمد الله هم وویل د کندهار ولایت دوه اوسیدونکو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ورته وضعیت بیان کړه. وی ویل چې خلک د نښتو له امله له سختو کړاوونو سره مخ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو نږدې ځینو رسنیو له دې ډلې حریت راډیو د پنجشنبې د ورځې سهار راپور ورکړ چې پاکستاني جیټ الوتکو د افغانستان د خوست ولایت ځاځي میدان ولسوالۍ او همدارنګه په کندهار ولایت کې بمباري کړې دي. دغه شان د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون هم راپور ورکړی چې پاکستاني ځواکونو د چهارشنبې په ورځ د زابل ولایت په شلمزو ولسوالۍ کې پر عامو افغانانو ډزې کړي چې ځینې یې په کې ټپیان او ګڼې کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ ایستلي دي. د یادونې ده چې د دې نښتو دوام د ګڼو نورو هیوادونو او سازمانونو په ګډون د ملګرو ملتونو اندېښنې هم راپارولې دي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک د چهارشنبې په ورځ نو وخت نیویارک کې د یوې خبري غونډې پر مهال خبریالانو ته وویل چې دواړه خواوې باید زر تر زره تاوتریخوالی ودروي او د ملکي وګړو ساتنه وکړي، ځکه په خبره یې دې نښتو اړمنو ته د مرستو رسولو لړۍ بنده کړې ده. خو پاکستانی ډان ورځپاڼې راپور ورکړی چې د پاکستان د وسلوالو ځواکونو مشر عاصم منیر چې په وزیرستان کې د پوځ له مرکزي دفتره یې لیدنه کوله، د جګړې په دوام یې ټینګار کړی او ویلي دي تر هغه به سوله رامنځته نه سي تر کومه چې په خبره یې افغان طالبان د یاغیانو ملاتړ بند نه کړي. پاکستان افغان طالبان د پاکستان د حکومت ضد تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي پر ملاتړ تورنوي، خو د طالبانو حکومت په وار وار دا موضوع رد کړي او ویلي دي چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي.
د افغانستان او پاکستان له شخړو سره هممهاله په پاکستان کې یو ځل بیا پر کډوالو باندې کړۍ تنګه شوې. جزئیات به په دې راپور کې واورو.
په پیښور کې د افغان قومونو د شورا یو مشر عبدالغفار خان مشال ریډیو ته وویل چې دا ځل افغان کډوال په لومړي وار ډېر سخت وضعیت سره مخ شوي، پولیس یې نیسي او جیلونو ته یې اچوي.
په هر صورت باندې دغه اوس حالات چې کوم دي د ټولو تیرو وختونو نه بدل دي. یو خو دغه کالونی مهاجر په صورت کې سره سره چې دا اوازه د دو دخلې د ادرس نه خوریږي، دې سره په څنګ کې دا د جنگونو حالات هم تاسو په خپله ګورئ چې ډېر په تیزۍ سره روان دي. کله د دو ټکونه په افغانستان باندې او کله د افغانانو ګزارونه په پاکستان باندې، دا هم یو غټه ستونزه د افغان مهاجرینو لپاره ده. کله نه چې جنگ شروع شوی تاسو وګورئ په هر تاڼه کې، یعنی دوته ټارګټ ورکول شوی چې تاسو باید سلو پورې افغان مهاجرین ونیسی او تاڼو ته راولئ. نو که په بازارونو کې وسره مخ نشي کیمپونو ته پسې ورځي او حالات ډېر څنګلي دي.
یو بل مشر عصمت الله توخی ویل چې افغان کډوالو دلته ډېر په لویه کچه کاروبارونه دي او پولیسو له پکار دي چې ناسم چلند ورسره ونه کړي او د خپلو کاروبارونو راغونډولو موقع ورکړي.
مونږ دلته اوه څلوېښت کاله کاروبار کړی ده، روزګار هم ده، دوکانونه هم دي، د خلکو کارخانې دي، د خلکو پلازې دي، دلته جایدادونه دي. دا مونږ لګیا یو د ورځې زمونږ سوداګانې نه کېږي، مونږ هغه زړې پیسې راوباسو او دلته د ورځې مهاجرین پولیس والا نیسي، هغه عدالتونو ته چالان کی، عدالت یې بېرته پرېږدي. حکومت خو ډېره فراخه سینه ولري، حوصله باید ولري. مهاجرونو څه بد کړي دي چې دومره بد وضعیت له مهاجرو سره کېږي؟ او لکه ګډې واچي گاډو ته والته بیا چالان کی، عدالت ته خزی او ماشومان بچی دلته پاتې سي، دکانونه کلاو پاتې شي.
په داسې حال کې چې له تیرو څو ورځو راهیسې د تورخم په شمول په یو شمېر سرحدونو باندې د پاکستان امنیتي ځواکونو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. تورخم پوله د افغان کډوالو لپاره تړل شوې ده، خو د دې باوجود ورسره د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر آی جی د دفتر ویاند ریاض خان مشال ریډیو ته ویل چې تر اوسه دوی په دې لړ کې کوم نوټیفیکیشن نه دی جاری کړی چې د افغان کډوالو د گرفتارولو لړۍ دې تر هغې ودرول شي چې تر څو په تورخم باندې موجوده کړکېچ نه وي ختم شوی. د مارچ په دویمه نیټه شپې مهال په ټولنیزو رسنیو باندې داسې خبر رونا خپاره شوی وو چې پولیس د افغان کډوالو گرفتارولو نه ډډه وکړي، خو د خیبر پختونخوا د پولیسو وایاند دا خبر رد کړ. پاکستان 2023 کال د اکتوبر میاشتې راهیسې د غیر قانوني غیر ملکي وګړو له دې ملکه د ویستو منصوبه عملي کړې. لومړۍ مرحله کې بې اسناد افغان کډوال د چمن او تورخم له لارې افغانستان ته ستانه کړل. بیا یې په 2023 او 2025 کې د ای سی سی په نوم کارډونه لرونکو او پی وار په نوم کارډونه لرونکو افغان کډوالو د ویستو عمل پیل کړ. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې 2023 نه تر اوسه پورې په لکونه غیر قانوني افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړي دي. په پیښور کې د پولیسو یو افسر خپل نوم نه خپرول په شرط مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال 2025 د اګست په 1 نیټه باندې په پاکستان کې د افغان کډوالو د هر ډول کارډ حیثیت ختم شوی او د پاسپورټ او ویزې نه بغیر چاته اجازه نه شو ورکولی چې دلته ژوند وکا. او د پولیس سوارلس فارنیکټ لاندې اوس بې اسناد افغان کډوال غیر ملکی وګړي تصور کیږي. دا به نیسي او د دې قوانینو لاندې به افغانستان ته ډیپورټ کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په داسې حال کې چې ایران باندې بریدونه دوام لري، د امریکا سنا مجلس کې د ټرمپ د جنګي صلاحیتونو د محدودولو غوښتنه رد شوه. دغه وړاندیز د ډیموکراتانو لخوا شوی و، خو جمهوري پلوو د ولسمشر ملاتړ وکړ. تفصیل له سلطان محمد سرور اورو.
د امریکا او اسرائیلو ځواکونو په ایران بریدونو ته په داسې حال کې دوام ورکوي چې د امریکا سنا د ولسمشر ټرمپ د حربي صلاحیتونو د محدودولو وړاندیز رد کړ. په وړاندیز کې غوښتنه شوې وه چې ټرمپ د کانګرس له تصویب پرته نه ښایي په ایران بریدونو ته دوام ورکړي. په ایران کې د عملیاتو د درولو لپاره دغه وړاندیز په سنا کې د ډیموکرات اقلیت د مشر سناتور چاک شومر او دغه راز دوه نورو ډیموکراتو سناتورانو تیم کین او آدم شیف او د جمهوري پلوي سناتور رند پال خوا شوی و. ترامپ له د مخکې د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د ټکنالوژي د سکتور له مشرانو سره غونډه کې وویل هر هغه ایرانی چې د دغه هیواد د وژل شوي مشر آیت الله خامنهای په ځای کېني هغه به هم ووژل شي. ترامپ غونډې ته وویل چې موږ اوس په یو ډیر پیاوړي دریځ کې یو او د ایرانیانو مشرتوب په سرعت کې له منځه ځي. هر هغه کس چې غواړي په ایران کې مشر شي په پای کې به هغه هم ووژل شي. هغه ژمنه وکړه چې امریکا او اسرائیل به په ایران باندې خپلو ګډو عملیاتو ته دوام ورکړي. ترامپ وویل چې د ایران د توغندیو سلاکوټونه په چټکۍ سره د لمنځه تلو په حال کې دي. هغه یو ځل بیا وویل چې ایران د امریکا او اسرائیلو له بریدونو مخکې اټومي وسلې ته د لاسرسي په لار کې وو. ترامپ زیاته کړه چې په ټکو یې کله چې لیونی خلک اټومي وسله ولري نو بد واقعات پېښېدلی سي. په جګړه کې د امریکایي پیاده ځواکونو د ګډون د احتمال په اړه د اندېښنو د لرې کولو لپاره سپینې ماڼۍ وویل چې ایران ته د امریکایي عسکرو استول اوسمهال د دې عملیاتو د پلان برخه نه ده. بلخوا د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر د چهارشنبې په ورځ د ایران خلاف جګړه کې د دواړو متحدو هیوادونو د تاریخي لاسته راوړنو خبره وکړه. پیدروسیان هم پرته له جزئیاتو ادعا وکړه چې په ایران برید ځکه اړین و چې په ټکو یې تهران د ځمکې لاندې نویو بنکرونو یا تاسیساتو کې د اټومي وسلو د پروګرام د رغونې هلې ځلې کولې او په خبره یې داسې نښې شته چې ایران پلان درلودی چې په اسرائیلو او سیمه کې په امریکایي ځواکونو برید وکړي. په سنا مجلس کې وړاندیز وشو چې په ایران د نورو بریدونو صلاحیت کانګرس ته وسپارل شي، خو جمهوري پلاوی یې په دې دلیل مخالفت وکړ چې ولسمشر د وسلوالو ځواکونو د اعلی قماندان په حیث د روانو عملیاتو د مشري صلاحیت لري. د نیویارک څخه ډیموکرات سناتور چاک شومر وویل چې دا واک باید د کانګرس غړو ته وسپارل شي چې آیا دوی غواړي خپل لوڼې او زامن د خطر سیمو ته واستوي کنه. خو سنا کې جمهوري پلاوو مشرانو د ولسمشر ټرمپ دفاع وکړه. د ساوت داکوتا څخه سناتور جان تون وویل چې ټرمپ د امریکایي ځواکونو د حفاظت لپاره اقدامات کوي او د ساوت کارولینا څخه سناتور لینسی ګراهم د وړاندیز غیر قانوني وباله.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې هم درته په زړه پورې راپورونه لرو. ځینې کسان ډېرې بوختیاوې لري، خو دا چې څنګه پلان کې څنګه مدیریت کې په دې نه پوهیږي. نن په دې راپور کې دته کتنه شوې چې د چارو او بوختیاو مدیریت څومره مهم دی.
انسانان په خپل ژوند کې ځینې مسؤلیتونه، موخې او کارونه لري چې ترسره کول او ورته رسیدل یې اړین او آن ورته حتمي دي. دا نه یو شان وي او نه هم په یوه اندازه، بلکې عمر، مسلک او د ژوند شرایط ته په پام تفاوتونه پکې موجود وي. دوی کې ځینې کسان ډېرې بوختیاوې او کارونه په سم ډول ترسره کوي، خو ځینې بیا داسې دي چې د کمو په مدیریت کې هم پاتې راسي. د میدان وردګ ولایت یو اوسیدونکی حمید الله چې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي او اوس په خپله خبره یو کوچنی کاروبار لري، وایي غوښتل یې لوړې زده کړې تعقیب کړي، خو نشي کولای چې دواړو برخو ته ورسیږي.
ډېر هیله امیدونه مې لرل چې زه ماسټري ووایمه، موامداره هم وکولای شم له دې مخته لاړ شم، مګم ژوند روزګار دا وخت اجازه را نه کړله. اوس یو کوچنی کاروبار لرم، یو په دغه کې مصروف ایمه، نشم کولای چې درسو ته ادامه ورکړم.
خو برعکس د کابل ولایت اوسیدونکي احمد خالد سره دې چې په خبره یې څو ځای کار کوي، وایي دا ما اړیکو په برخه کې د ماسترۍ تر کچې خپل زده کړې هم بشپړې کړې دي. دا چې دا څنګه توانېدلی ازادي راډیو ته یې وویل،
تر اوسه مې په چارو کې پاتې نه یم راغلی، ځکه چې زه یې هر یو ته پلان لرم، کتابچه لرم، پکې لیکم او د خپلو یادښتونو پر بنسټ مې مخته ځم.
افغانستان چې له اقتصادي اړخه یو کمزورې هیواد دی، ډېری اوسیدونکي همکار او هم زده کړې کوي، او دا کومه نوې خبره نه ده چې یوازې حمید الله او احمد خالد ورسره مخ وي. نورې بوختیاوې هم شته چې دې دوه سره یو ځای هم ځینو ځان ته ممکنې کړي، لکه واده شویو ته د ماشومانو سمه روزنه او پالنه، میرمنو ته د کور کار او ګڼې نورې بوختیاوې. د کابل ولایت یو اوسیدونکی چې نوی غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته د خپلو بوختیاو په اړه وویل،
سره له دې چې زه یو ښوونکی یم او په شخصي ښوونځي کې تدریس کوم، د دې تر څنګ خپله هم آنلاین زده کړې کوم او سربیره پر دې د کور په کارونو کې هم ونډه اخلم. د هر څه لپاره یو مهال ویش لرم.
د ادارې او مدیریت د برخې یو شمېر کارپوهان هم په دې نظر دي چې چارې ډېرې وي که کمې، په منظم ډول ترسره کولو ته یو پلان، پروګرام او مهالویش جوړول پکار دي. له دې ډلې په کابل کې په یو خصوصي پوهنتون کې د ادارې او مدیریت د برخې استاد عزت الله زهیر ازادي راډیو ته وویل،
که څوک غواړي چې په ژوند کې ښه مدیریت ولري، نو هغه باید تر ټولو لومړی د وخت مدیریت زده کړي چې څنګه وخت مدیریت کیږي، د هغه نه وروسته بیا د کارونو مدیریت زده کړي، یعنی کم کار لومړی ترسره کیږي، کم کار دوهم ترسره کیږي، پلان گذاری باید ورته وشي، کم کم کارونه باید ترسره شي، هغه کې باید هر یو کار څومره وخت وشي، بیا به هغه تنظیم کړي، هغه به اورګنایز کوي، یا نه بعد خپل کار باندې پیل کړي، عمل به پرې کړي، اقدام به پرې کوي، او څلورم بیا کنټرول دې ته بیا ګوري چې آیا دا کم کار چې ما مخکې پلان کړی و، اورګنایز کړی و، لیډ کړی مې و، دغه په دې مطابق روان یم، کوم څه زه رسیدلی یم او کنه.
نوموړی دا هر څه د یو بریالي کار چارې او مسؤلیت کیدی بولی زیاتوي. دا موارد په ځان اعتماد پیاوړی کوي، ژوند نظم اخلي او په ټوله کې انسان د یو هوسا ژوند خاوند کیږي چې ورنه خوند اخلي. نړیوالو پوهانو هم په دې موضوع ټینګار کړی دی. اتریشی مشهور عالم پیتر دراکر هغه لومړنی کس چې مدیریت د یو علم او خپلواکې رشتې په توګه معرفي کړ ویلي، هغه چې اندازه کیږي مدیریت کیږي.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خپرونه کې تاسو ته له اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خپرېږي.
د دې خپرونه لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خونځیو د بندېدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي زده کړې.
د ازادي میلمه.
السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د ازادي میلمه یوې نوې مرکې ته مو هرکلی کوم. نن د کابل پوهنتون له یو پخوانی استاد سره خبرې کوم چې په خوایې تدریس کاوه، خو اوس چې په اروپا کې د مهاجرت شپې ورځې تیروي، تحقیقي کارونه کوي او پر دې سربیره شاعري هم کوي. پوهندوی محمد آصف بهاند په مهاجرت کې هم قرار نه دی ناست او د تحلیلي مقالو پر لیکنو سربیره له جرمن آنلاین ویبپاڼې سره هم همکاري کوي. ښاغلی بهاند په دې مرکه کې د خپل ژوند، ادبي کارونو، فعالیتونو او خپلو آثارو په اړه خبرې کوي. له ښاغلي بهاند څخه مې په سر کې پوښتنه وکړه چې ژوند څه وخت، څنګه او په کوم ځای کې پیل شو.
ژوند له کوم ځای پیل شو زاد با سړی څه ووایي، خو دومره مې یادېږي چې د لومړي ځل لپاره مې پلار له لاسه نیولی و. ما بوتلم ښوونځي ته چې هغه کابل په چلدی کې د علاءالدین تجربوي ښوونځی و، او د کتاب و قلم و مطالعې و دې شیانو سره مینه زموږ کورنۍ کې موجود و. او لومړي ځل لپاره خو مخکې له هغه بغدادي قاعدې سره پیل کړ، څه له کور او څه له جوماته، وروسته ښوونځی و. دا بس د ژوند سفر و. اوس دغه دکه د چا خبره اته شپېته اویا برید کې و، او دې کې ښې ډېرې سړې تودې راغلې.
په کوم ځای کې وزېږېدی او کوم کال و؟
زه زېږېدلی په کابل کې یم. د کابل په چارګي کې ګزرګاه پله ته ور څېرمه، او کلی د شکلا خان کلا، هلته زه زېږېدلی یم. خو یو درې یا څلور کاله وروسته زما کورنۍ بیا د مراد خان ته کډه شوې ده، چې هلته د پدري کلا ده. اوس
چې هغه هم د کابل چارګي ده،
هغه هم د کابل چارګي کې له دغه کلا نه تقریبا یو دوه درې کیلومتره پاس پروت ده. دا کلی چې موږ نور ټول نو ماشومتوب و تاند ځواني و هر څه په همغې کلي کې خوښي و غم هلته تېر شوي.
او دا کوم کال و چې تاسو
کال به یې دروغجن څه ملته؟ خو زه رسمیاتو کې چې کوم اسناد ما تر اخیستل شوي، هلته زه دیارلس سوه او پنځه دېرش کې زېږېدلی یم، چې ما تذکره کې لیکل شوي دي. خو له بده مرغه یا له نیکه مرغه، هغه وخت پلرونو هڅه کوله چې خپل اولادونه یو دوه کاله واړه واچوي چې بیا زه رسکرۍ ته بونځي، چې لکه د چا خبره پاخه شي. نو هغه کومو ادبي تذکرو کې چې زما هغه راغلي بیوګرافي هلتهم کیدای شي متناقضه وي، کله ځینې ځایو کې دیارلس سوه او درې دېرش ده، او ځینې ځایو کې دیارلس سوه او پنځه دېرش ده. بیا نو زده کړو پیل هماغه علاءالدین تجربوي ښوونځي نه وس.
استاده، وړاندې بیا زه دا هم درنه پوښتم چې شعر سره او د ادبیاتو سره مینه په کوم عمر کې څه وخت پیل شوه؟ ځینې کسان وایي چې زه له موره شاعر زېږېدلی وم په دې خاطر چې یو شاعرانه طبیعت مې درلوده. تاسو هم په دې ډله کې وی کنه؟ دا به وروسته راته وایاست. لغه مخکې دا راته وایي استاده چې درس مو چیرته ویلې، تر کومې درجې پورې مو درس ویلې، په کومو برخو کې په افغانستان کې، هیواد نه بهر چیرته مو درس ویلې؟
خو زه چې لنډې وایم، زه شپږ کاله په علاءالدین تجربوي ښوونځي کې وم، شپږم نه خلاص شوم. نو د افغانستان د ښوونې او روزنې وزارت د ویش له مخې زه محمود ترجی لیسه چې په دارلمان کې و هلته یې ولېږلمه. بیا ما هلته له اووم صنف نه تر دولسمه هلته وویلې. خو دولسم ټولګي کې زما د کورنۍ مشرانو فیصله وکړه چې زه باید دولسم ټولګی خپل وطن کې میدان ښار کې ووایم. له کونجه چې د ما مور و پلار راغلي وو او دولسم مې د نرخ په لیسه کې پای ته ورساوه. زه په صراحت سره ویلی سم چې هغه یو تعلیمي کال ما ته ډېر څه را زده کړل. ما خپل خلک وپېژندل.
له څه نظره یې ډېر څه در زده کړل مهن صاحب؟
خود بل چاپېریال و بل محیط و ما د خپل کلي و کور ډېر د دستور زده کړل چې د کابل سره یې یو څه توپیرونه درلودل. هغه روابط چې په کابل کې و هلته نه و. تر ډېرو به زما صنفیانو په دې خاطر چې ما پتلون اغوستل ما ته د کابلۍ خطاب کاوه. تر هغو چې زه بیا کمیس پرتوک سره عادت شوم او دولسم نه چې خلاص شوم په دیارلس سوه څلور پنځوس کال کې په ژمي کې ما د پوهنتون ته د شاملېدو ازموینه تېره کړه چې ادبیات پوهنځي ته کامیابه شوم. څلور کاله مې د لیسانس دورې موده ونیوله. وروسته له هغه چې زه فارغ شوم د دوخان دارالعالمین کې چې د ښار منځ کې و هلته ښوونکی مقرر شوم. وروسته له هغه بیا ما یو وړکی یا لوی امتحان د کانکور تېر کړ چې د کادر علمي لپاره امتحان اخیستل کېده. بیا دیارلس سوه او شپېتم کال په جګی کې زه په کادر علمي کې
د پوهنتون کابل پوهنتون
ومنل شوم او د تدریس چارې رالغاړې شوې. او د هغه په ترڅ کې بیا ما په دیارلس سوه او شپږ شپېتم کال کې د ډېر دانشمند استاد قدیر اکادمیسیان صدیق روحي تر لارښوونې لاندې ما خپله ماستري دفاع وکړه. دیارلس سوه او شپږ شپېتم کال وړی و ده. دا زما د زده کړو لنډ معلومات.
ډېر ښه. زده کړې مو ټولې تقریبا په افغانستان کې وې.
ټولې په افغانستان کې. البته چې ما د پی ایچ ډي لپاره درې ځلې کاندید شوم مګر له بده مرغه چې وخت سیاسي نو یا نه غوښتل یا ستونزه چې وه ډېره مې علاقه درلوده خو ونه توانېدم چې لاړ شم بهر او هغه وخت د پی ایچ ډي زده کړې په افغانستان کې نه وې او هغه په رقم زه د غور زده کړو نه پاتې شوم.
اوس تاسو په بهر کې اوسئ؟ ده هم راته ووایاست په کوم ځای کې اوسېږئ؟
زه په دنمارک کې اوسېږم او
ډېر اله. بهان صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو کال په دولسم ټولګي کې تاسو په خپل پلرني ټاټوبي کې هلته لاړئ او لیسه کې مو درس وویلې. د خپل دغه پلرني ټاټوبي کلي په باب یو څه راته ووایاست. څومره ستاسو د شخصیت په جوړولو کې یا لږ تر لږه ادبیاتو ته د تګلوري په درکولو کې له تاسو سره مرسته کړې؟
البته زغا تاثیرات خو هلته و خو هلته د ډېر د فولکلور تاثیرات و په ما باندې. مثلا ما ولیدل چې ټول خلک لنډۍ باندې پوهېږي او لنډۍ وایي په ویر کې په خوشحالۍ کې په اتن کې په شخصي ناستو کې. زه به ومه د لسو کلو یا اتو کلو دومره به ومه چې خپلې ادې سره په محلی سرویس کې ناستوم او تلم وطن ته. کله چې ته نرخ ته ننوځې یو کلی د لارې په سر راځي پیش دی چې دا څلور درې شروع سي یو کلی راځي کریمداد نومېږي. د کریمدادو په برخه کې چې موږ سرویس تېرېده ادې مې راته یوه لنډۍ وویلې چې تر اوسه مې په یاد ده.
څنګه وه هغه لنډۍ؟
هلته یو کرونده وه. د کروندې په سر پوله وه. په دې پوله یوه جلۍ ولاړه وه مونځ یې کاوه. ادې مې وویلې وای پورې لیلا ګوره چې لمونځ کا قبول یې مه کې تور اوربل په خاورو بدینه. بیا چې زه کلي ته لاړم او لږ د خلکو سره بلد شوم او بیا مې ورو ورو د فولکلوریکه برخه نورم قوي شوه. یعنې لنډۍ وې او ځینې د اتن نارې وې چې په اتنونو کې به زلمیانو اتن کاوه. البته هلته دا څلور درې چې دي چې یو دادل ده بله صدمرده ده بل توکرک ده بل اخچی دغه هره دره ځان ته جلا اتن لري د حرکاتو د هغه سندرې چې دوی په اتن په جریان کې وایي. د دې و تاثیرات و او راغلو د ادبیاتو مسلې ته هغه دننه په کور کې لمانه مشران لالا لالاګان چې وو د هغوی تاثیر په ما ډېر و.
اڅوک کینو مخلې لطفا اوریدونکو ته
زموږه مشر لالا زما البته اولین اون کی چې و په کور کې مور او پلار و چې لاکونه یې کوله دې خو مې سواد نه درلود او پلار مې ډېر ځلې ټینګار کاوه او موږ ته بې ښودل. خو په عملي ډول زموږ لومړنی نه یوازې زما بلکې د ټولې کورنۍ او بیا لا د ټول کلي د مراد خان د ماشومانو استاد زموږ مشر لالا محمد ظریف بهاندو دا خلک به د کلي ماشومان به راتله دموږ کور ته د ماسخین لخوا یوه لویه برنده وه بام و د دې په سر به ماشومان کیناستل او د لالا به درس ورکاوه له هغه نه رانیولې او بیا مې وروسته خدای دې غریب کړي احمد کې وفات شوی ده او له هغه نه چې ډېر مؤثر و هغه ډاکتر صاحب لطیف بهاند و دایم به یې هڅولم چې زه مطالعه وکم. د ما ښه په یاد کېږي چې د رحمان بابا یو دیوان و زموږ په کور کې د دې پوست دا پوخې چرمي غوندې و دا یو څه زوړ سوی م و خو زه دې سره دومره عادت سوی وم چې دا به مې نه لوسته خوب به کړم او کله کله به مې دغسې په ټټر باندې پاتې و بیا به ادې رانه لرې کاوه او پاتې ډېر خوند راکاوه. بیا له همدغه جای نه نور دغه ادبي کاروان پیل سو چې وروسته محصلین سو بیا د پوهنتون درسونه او د استادانو خبرې دا ټول په ما باندې تاثیر وکړ.
دغه مسایل چې تاسو یاد کړل د فولکلور لنډۍ یا د اتن غاړې او نارې یا دا نور ارتباطات ستاسو په کلي کې د ژوند هغه وختونه د ټولو ستاسو په ادبي تحقیقاتو او کارونو کې وروسته چې د کابل پوهنتون په ادبیاتو پوهنځي کې د استاد په توګه مو کار پیل کړ په یو ډول سره انعکاس پیدا کړی ستاسو په څېړنو تحقیقاتو مقالو لیکنو کې؟
بالکل پیدا کړی بالکل د دې تاثیرات زه تر اوسه هم احساسوم. هماغه همزولي چې موږ سره و په نرخ لیسته کې زما ښه په یاد کېږي د یو چا واده و چونغر ورته وایي خو البته چونغر یو د پلخومري چونغر ده چې لایق صاحب یاد کړی او شعرونو مجموعه یې په همغه نامه ده. یو چونغر د موږ د میدان خواته چې زی ده د پغمان نه چې حرکت کوي نو در چلتن په نامه یو چې زیارت راځي پس دغه دایراتۍ کلا چې راځي لاندې دغه شنه دنګ ته دغه پاس شي او غر ده دغه سیمې ته چونغر وایي دغه سیمې ته موږ هغه راوستې و او را درې شپې مخکې له واده موږ یو لس پنځلس نفره زلمیان راغلي وو چې یو د موږ یو همصنفی هلته خپلوي وه او له هغه ځایه موږ دوی ته ورا راوستې وه. هلته ما ډېرې سندرې واورېدې. البته هغه وخت ما دا احساس نه کاوه چې زه به بیا وخت لیکنې کوم او په فولکلور به کار کوم یا به شاعر کېږم. دا څه شی چې ما په ذهن په چیپ کې پاتې دي هغه تر اوسه هم زه کولی شم زمزمه یې کړم او تاثیرات یې ډېر زیات وو. بیا په کلي کې هم دغسې چې کله به ودونه وسو اتنونه به وو او په اتنو کې به دغه سندرې هم ویل کېږي د اتن نارې چې ورته وایي دغه به ویل کېدې. خو وروسته بیا ما هلته په خپله د چې زه قدر علمي ته شامل شوم فارغ وخت کې به ما په لنډۍ یو کار کاوه. لنډۍ به مې اورېدلې دا به مې ټولولې. خو له بده مرغه چې هغه د ټوپکي ناورین په راتګ سره زما یادښتونه زما په دفتر کې و هغه ټول له لاسه ووتل. خو دلته په اروپا کې هم ما دا کار پرې نښود. ما دا پنځه ویشت کاله چې زه دلته په ډنمارک کې یمه ما تر اوسه پنځه د لنډیو ټولګې ټولې کړي او خبرې کړي دي. نو دا یو لوی تاثیر ده او دغسې په د لنډیو په اول کتاب کې چې ما دلته خبرې کړي هلته ما ډېر فشار په څېړنیزه برخه راوستی ده د لنډۍ ټولې هغه ټولګې چې په افغانستان کې دننه او له افغانستانه د باندې چاپ شوي دي او ما ته معلومې وې هغه مې ټولې معرفي کړي دي او اوس هم چې چېرته د لنډیو ټولګه را پیدا شي په شکل د اشکالو یې پیدا کوم او په هغې یو څه لیکم او بېلګې ترې اخلم او بیا د هغه څېړنیزې برخې په آخر کې زه هغه نوې لنډۍ چې راټولې شوي هغه مورږدمه. په هر کتاب کې زه دوه زره لنډۍ زه ږدم. پې پنځه ټولګي مخبري کړی اوسه او شپږمه ټولګه یې تر کار لاندې ده.
ډېر ښه. تاسو مخکې یادونه وکړه د ولسي ادبیاتو د لنډیو د نور ولسي ادبیاتو د بڼو. اول خو اوریدونکو ته ووایو چې آصف بهاند د کابل پوهنتون د پښتو ژبې د ادبیاتو استاد دی، نه یوازې په تحقیقي کارونو کې برخه اخیستې بلکې شاعر هم دی. که داسې یو شعر راته ووایاست بهاند صاحب چې همدغه اثرات چې تاسو وایئ دا پکې ښکاره وي جوت وي پکې
دغه شعر به زه ګمان نه کوم چې دا وطن زه تاسو ته پیدا کړی شم ته ده، ځکه دغه زما دوې شعري ټولګې تر اوسه آنلاین شوې ډېرې دي خو چاپي یې دوې دي مرور هم، ځکه البته د هغې ټولګې نوم ما ناریبلي فصلونه او مرور هم ځکه ایښي وه چې بیا وروسته دوستانو په مشوره چې دا نوم ډېر اوږد ده دا به را لاړ کړو مرور هم ځکه هغه چاپ شوی په کابل کې او یوه ټولګه ما په همدې نږدې وختو کې دلته په ډنمارک کې چاپ کړه چې څلور آنلاین ټولګې مې په دې کې راټولې کړې چې د چاپ امکان ورته برابر شو بیا مې چاپ کړ. خو بس یو شعر ده داسې راغلي چې عنوان یې ده دنګ دې وي لونګ دې وي نظم در نه نظم که مې سر لاړ شي ته دې اوښکې پاکې کړه بیا وخانده زه د دواړو سترګو او یوې خبرې تم کړم هر څه رانه پاتې ښه یې تم کړم داسې ځایي کړم لکه غر د پورې کلي مو پاتې به یم سترګو ته دې هغې ستا خبرې ته لارې د ګودر کې دې چې ووې خپلې سیالې ته غواړم هماغه او اوس بیا وایم دنګ دې وي لونګ دې وي.
مننه بهان صاحب، کور مو ودان.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. اوس هغه برخه راته ووایاست چې شعر تاسو څه وخت شعر ویل پیل کړل؟ په ماشومتوب کې هغه وخت چې کلي ته مو لومړی ځل تګ راتګ پیل شو، که وروسته په کله چې عمر مو یو څه زیات شو د زلمیتوب دوره کې، کوم وخت ستاسو اولین شعرونه راغلي او لیکل شوي دي؟
ما لومړني شعرونه د پانتون دوره کې پیل کړل. چې کله راغلم د نرخ لیسی نه فارغ شوم د اصولو له مخې زه د لیلیې مستحق وګڼل شوم چون د اطراف نه فارغ وم. نو لیلیه وه په کابل پوهنتون په لیلیه کې مرکزي لیلیه کې جای نه و، دوه کاله باید مونږ د پولیتکنیک په لیلیه کې تیر کړي وای او د پولیتکنیک د انستیټیوټ چاپېریال هم ډېر شاعرانه او شین و. ما لومړنی شعر په 1956 کال کې هلته لیکلی.
په کوم فرمونو کې ډیره زیاته شاعري کوي تاسو؟ دا شعر چې مال تاسو واورید دا آزاد شعر و؟
دا آزاد شاعري کې البته آزاد شاعري خود استادانو تدریس هغه و چې د درسونو په جریان کې ځینې استادانو په مقفا شعر ټینګار کاوه او ځینو یې په آزاد شعر چې دا ژبه له نورو ژبو سره سیاله شي. خو موږ خپل هغه نه بنده و که مخفا راته و که خو زما لومړنی شعر آزاد شعر بود او وروسته بیا دغسې پر مخ لاړو او بیا یو څه موده چې زه په ماسکو کې تم ومه ژوند مې کاوه هلته چا داسې پیغورګویا راته وویلې چې دا څوک چې آزاده شاعري کوي هغه مقفا شاعري نسي کولی. بیا ما دغه د لارې جریان چې آصف بهاند څنګه له کابل نه ووت او ولې ووت څه رقم څوم چېرته تم سه او څه ډول اروپا ته ورسېد دا سفرنامه یا خاطرنامه دا چې ما ولیکله دغه نوم د لارویکي لارویان دغه کتاب چې اوس یې له ګلا قمندان ډېر شوي دي هلته دا چې ما بشپړ که بیا هم دغه خبره د ما په ذهن کې وا چې یو چا راته وویل چې تاسې قافیوال شعر نه سئ لیکلی. ما دغه ټول کتاب په شعر هم ولیکه، البته یوه قصیده مې ولیکله د قصیدې په قالب کې. دا قصیده یو سل درې دېرش بیته وه چې بیا یې ما ځینې ځان سانسوري مې وکړه، یو څو بیته مې لرې کړه. اوس دا کتاب آنلاین چاپ شوی ده، د آنلاین بڼه هم پیدا کېږي. د هغې کتاب په آخر کې بیا ما ور واچوله ده دا قصیده. نو د سید جمال شاعري ګډه وډه ده، خو ډېره برخه یې آزاده شاعري ده.
ډېر ښه، دا یو کتاب شو لارو کې لارویان. له دې نه مخکې تاسو یادونه وکړه چې دوه د شعرونو ټولګې مو چاپې دي، او له هغه مخکې مو ویلې چې پنځه د لنډیو مجموعې مو چاپ کړي دي. که اورېدونکو ته ووایاست لطفا بهان صاحب چې ټول کتابونه چې تاسو تالیف کړي یا ترجمه کړي او یا تخلیق کړي مو دي، دا شمېر څو ته رسیږي؟
شمېر بیا د کومه بیوګرافي چې ما د ما مختلفو ویبسایټونو خبره کړي هغه کې د ما د کتابونو شمېر درې څلوېښت کودل شوی ده. خو په مستند ډول زه تاسو ته ویلی شم چې نمونه خو به زه د ټولو ورته ووایم، خو مهم ما ته ټول دي، ځکه چې دا د سقراط خبره ده چې شاګردان یې ورته ویلي چې دا څه خبرې چې ته کوې دا ولیکه، هغه به نه لیکه. دا استدلال دا و چې لیکنه دا او کتاب لیکل او خبره لیکل دا داسې ده لکه اولاد، او زه چې نه یم د ما اولاد به بې سرپرسته وي، به څوک به دفاع ترې کوي. نو دغه مهم ما ته ټول دي، البته مهم زه نه شم کولی ووایم چې دا مهم ده دا مهم نه ده. خو هغه دي، هغه د په سر سر کې لارو کې لارویان دي چې مخکې مې خبرې پرې وکړې. بیا په ترتیب سره د شعرونو دغه ټولګې دي چې ما یاد یې کړې. په شعرونو په دغه نوې ټولګه کې چې ما څلور آنلاین کړې ټولګې راوړي دي، د هغو آنلاین کړو سبلیکونه دا دي. ما د شعري ټولګو سبلیکونه د باران سیوری، یو ځل مې د لاس ورغوی وګوره، راشه چې سترګې مې له مځکې نه راټولې کړمه، مورې مننه چې ویده دې کړمه. دغه څلور ټولګې ما په دې یوه شعري ټولګه کې د چاپ لپاره راوستې، او دغې نوم مې کېښود زه کور کې نه یمه ور مه راوهئ. دا شعري ټولګې وې. او لنډیو برخه کې زه باید تاسو ته عرض وکړم چې درې ټولګې لنډۍ چې هغه به تر هغه پورې دوام وکړ، پس له دې هم د هغو سرلیک د لنډۍ او د ثبتولو ستونزه چې زه په تیوریکي اړخ هم کار کومه چې دا لنډۍ زه چې راټولوم دا له کومه کېږي. په دې وروستیو وختو کې مې یو بل عنوانه کوم هلته بغلي ورکړه چې د لنډیو اصلي منابع خلک دي. او دا درې ټولګې خپرې شوي، درې ټولګې بیا چې دي هغه جلا دي، چې مثلا یوه ټولګه یې کرونا ته وقف شوې ده، او یوه چې هغه ته مې عنوان ورکړی کرونایي لنډۍ، او یوه ټولګه یې دا څو کاله مخکې چې پاکستان او ایران په غیر قانوني ډول په دې ظلم سره چې هغه لړۍ اوس هم روانه ده چې مهاجرین را ایستل، دغسې چې د هجرت د چاپېریال نه د مجبوریتونو نه دغه موضوعات پکې منعکس شوي، هغه مې علیحده ټولګه هغه کړې ده. او تر هغه وروسته چون د ما د ټول فرهنګي فعالیت ډېره برخه د نوي نسل روزلو ته وقف شوې ده، د هغه لپاره د ما ځینې مقالې دي چې په مشخصو برخو کې لیکل شوي دي، هغه مې چې بیا راټولې کړې دي او د کتابي بڼه مې ورکړې ده. یو نومېږي د تعظیم ډیوه او د نوي نسل روزنه، او دغسې نور هغه دي ځینې مورنۍ ژبه تعلیمي نصاب او څو نورې مقالې د نوي نسل روزنه او زموږ دریت. په دغه ترتیب البته یو دوې سلسلې نورې مې دي د کتابونو چې هغو ته ما یوه ته ژوندي یادونه نوم ورکړی، بل ته یې د تللو یادونه. د دې دواړو لړیو درې درې ټوکه چاپ دي، او څلورم ټوکې کار روان دی. په ژوندیو یادونو کې هغه مقالې دي چې ما د خپلو ژوندیو فرهنګیانو په باب چې ما ته ارزښت لري ډېر، یا د استادان مې دي چې زما په پرورش کې رول لرلی ده، او یا د نوی نسل د دوی آثار او افکار د نوی نسل پر روزلو کې مهم ثابت شوی دی په هغو باندې مې لیکلي. او بله لړۍ چې دا د تللو یادونه دي، د تللو یادونه کې د موږ هغه مطرح فرهنګیان چې اوس موږ سره نشته، او یا د امام صنفیان و یا ملي عبدالوره خلک و یا ما استادان پاتې شوي او یا دغسې خلک چې وفات شوي دي، ما په هغو د دوی فرهنګي فعالیتونو مقالې لیکلي، هغه ټولګو ته د تللو یادونه ما ورکړي. دغسې نور دوستان کولای شي چې البته یو بیخي نوی هغه لړۍ چې ده هغه د افغانستان کې د نجونو د تعلیم د مخنیوي ستونزه ما څېړلې ده. په دې ملک کې تقریبا ما 50 یا 50 مقالې خپرې کړي چې دا مې بیا په دوو ټولګو کې راټولې کړي، عنوان مې ورکړی د نجونو د تعلیم مخنیوي تاریخي مسؤلیت چا ته ورلغاړی دی.
ډېره زیاته مننه ښاغلی بهاند. د 15 یا 18 کلونو فعالیت، ژوند او ادبي تخلیق د دې سپړنه په دې لنډه مرکه کې نشي کېدای. زه له تاسو مننه کوم چې په دې خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته. که د دې مرکې په پای کې ښاغلی بهاند خپل یو شعر هم راته ووایاست چې بیا له همغه شعر سره یو ځای له تاسو او اورېدونکو سره خدای پاماني وکړو.
سلام ده زبا دا شیر با پیدا کنم رازه دا شیر بلی یاده دفتا وای موس را پیاس دا فرخونده چی کلا و اجلا و یای وست وزه بلا غیط ما یو لندکای آزاد شیر لیکلای چی دین خلق غیط لندکای هم وای دا شیر نتا آقا دا شده چی هی دلری کلی خلقو غد می در رسی کنه دا غد وجه نیمه وحی می سوزوی می
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د پښتو ډپارټمنټ استاد پوهندوی محمد آصف بهاند و چې د ازادۍ میلمه په دې خپرونه کې خبرې کولې. تر بلې مرکې د خدای ښه دی وي.
د ازادۍ میلمه
بربادیم اوس د درد کور بنیاد یم لاس می پور تکای په کی زمرهم جلال آباد یم یارت چی پکې نه دنیا خاد زنا خادیم د جمع وسونو سکا ما وی سبتا تیار یم تا فکر چر تکڑے صبح مت چا اولاد یم تیرا شیخی گر کی میں واخلی زم مہاغا پریزاد یم پلر مان لمنو مور کرو یو دعا یم خوزباد یم کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ کارو تاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا نشی اش پوی شاو زراو زر
کوم یار ستا په خلاوزه اسخ کارو تاوزه اصل کی يم زوزه اصل کی يم زوزه اصل کی يم زوزه اصل کی يم زوزه کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا